سی خواهیم پرسید. اما در نیم ساعت در این برنامه خبری با اسمت ساروان باشید.
رسیت مننه قدر من آوریدون که اته بجه شوی ده دی ست پخ پروانه که آوری چه افغانستان و ایل اروپایی هوادونو سره ده پراغوشتون که پر مسئله نور و خبرو تا ارتیاوینه ده دی او زین نور و موضوعاتو تر تفصیل مخ که مرزی احمدزی ده دی ست خبرو نورندی که وی
د مهمو خبرنو سرټکی پاکستان وایي کې کابل د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته لیوالتیا وښیي. پاکستان ورته زمینه برابروي. د میدان وردګ په سید آباد ولسوالۍ کې د جمعې ورځې د پیښې په تړاو د ملي اردو درې سرتیري نیول شوي دي او د امریکا ولسمشر وایي فدرال څیړونکي به په کالیفورنیا ایالت کې د 14 کسانو د وژنې انګیزه معلومه کړي. پوره خبرونه پاکستان وایي کې کابل د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته لیوالتیا وښیي. اسلام آباد همکاري ته چمتو دی. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د وسلوالو طالبانو په ډله کې موجوده وضعیت ته په پام سره د سولې د خبرو بیا پیل به آسان کار نه وي، خو که افغانستان لیوالتیا ولري پاکستان ورته زمینه برابروي. نوموړي وویل هو البته موږ همکاري ته تیار یو، خو افغانستان باید د سولې د خبرو له پرمخ بیولو سره خپله لیوالتیا وښیي. څرګنده ده چې وروسته به پاکستان زمینه ورته برابروي. د طالبانو په ډله کې داخلي وضعیت په پام سره دا آسان کار نه دی، اما باید هیله ولرو چې لا هم دا کار کولی شو. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې روان کال د پاکستان په کوربتو پیل شوې وې، په جولای میاشت کې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر اعلان وروسته وځنډیدې. د میدان وردګ چارواکي وایي په سید آباد ولسوالۍ کې د جمعې ورځې د پیښې په تړاو د ملي اردو درې سرتیري نیول شوي دي. د جمعې په ورځ په سید آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو د یو هاوان په 14 کې شاوخوا 10 کسان ووژل شول چې په هغو کې ماشومان هم شامل دي. د میدان وردګ والي حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې د څیړلو لپاره ګمارل شوی حیات خپلې لومړنۍ څیړنې تېر ماښام بشپړې کړې او که د دغو درې سرتیرو تر څنګ نور کسان هم تورن وپېژ شندلشي د قانون منګلو ته به وسپارل شي.
دا درې کسان د ملي اردو سرتیری دي. دا چې ولې دو دا فایر کړی ده، څه حالات و، د دشمن له خوا هم فایر شوی نه ده شوی، موږ دې پلاوي په راپور کې به دقیق موږ ته معلومات راځي.
ټاکل شوی د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا ټاکل شوی هیئت به خپل راپور جمهوري ریاست ته وړاندې کړي. ولسمشر غنی په خواني ولسمشر احمد کرزي دفاع وزارت او نورو ادارو په دې پیښه کې د ملکیانو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې ده. او په کابل کې د آسیا زړه هیوادونو د سفیرانو په غونډه کې د دغو هیوادونو د راتلونکي کانفرنس پر اجنډا خبرې وشوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه غونډه پرون په دغه وزارت کې جوړه شوې وه چې پکې د هند، پاکستان، چین، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان، ایران، ترکیه، روسیه، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان سفیرانو، د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسم او د ځینو اروپایي هیوادونو سفیرانو برخه درلوده. په اعلامیه کې ویل شوی چې د کابل لپاره د پاکستان سفیر سید ابرار حسین د دغه کانفرنس د ترتیباتو، اجنډا او ګډونوالو په اړه معلومات وړاندې کړل. وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرسل حکمت خلیل کرزي د دې پنځم کانفرنس د اعلامیه مسوده ولوستله او د ګډونوالو وړاندیزونه او نظریات ورزیات شول. دغه کانفرنس په اسلام آباد کې جوړیږي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وویل چې فدرال څیړونکي به په کالیفورنیا ایالت کې د بیخزي او خاوند لخوا د 14 کسانو د وژنې انګیزه معلومه کړي. باراک اوباما پرون شنبه په خپل اونیزې وینا کې وویل موږ غښتلي یو او نه بیریږو. نموري ویل موږ امریکایان یو د خپلو ارزښتونو چې هغه آزاده او پرانیستې ټولنه ده ملاتړ کوو. موږ غښتلي او انعطاف منونکي یو، موږ به ونه بېریږو. میرمن تاشفین ملک او د هغې خاوند سید رضوان فاروق د چهارشنبې په ورځ په کالیفورنیا کې د ټولنیزو خدماتو د یوې ادارې د مېلمستیا پر مهال په ډزو 14 کسان ووژل. دوی وروسته د پولیسو په ځوابي ډزو کې ووژل شول. د تحقیقاتو فدرالي اداره دغه ډلیزه وژنه چې د تروریزم یو عمل بلل شوی سیړي. ګمان کېږي چې میرمن ملک د اسلامي دولت ډلې یا داعش له مشر څخه بیعت کړی و. د آذربایجان رسنۍ راپور ورکړی یو کس هغه وخت ووژل شو او لږ تر لږه 13 نور لا درک شول چې په کاسمین سمندرګي کې د تیلو په یو تصفیه ځای کې ور ولګید. د آذربایجان د تیلو دولتي کمپنۍ ویلي چې د پیښې له ځایه 2 کارګران ژغورل شوي دي. د ورکو کارګرو د موندلو لپاره د پلټنې عملیات روان دي. دغه اور وړمه ورځ ناوخته بل شو. چارواکي وایي توندو بادونو د اور د قابو کولو چارې سختې کړې دي. او د چاد جمهوریت په یو مارکیټ کې دریو ځانمرګو بریدونو لږ تر لږه 28 کسان ووژل او شاوخوا 90 تنه نورې ټپیان کړل. د مرکزي افریقا په دغه هیواد کې پولیس وایي دغه چاودنې پرون چاد جهیل ته نږدې دریو ښځو ترسره کړې. د چاد د پولیسو مشر بنیامین ویل شکیږي چې دغه حمله به سخت دریځې ډلې بوکو حرام کړي وي. د چاد دغه جهیل له چاد، کامرون، نایجیر او نایجیریا سره پوله لري چې وخت ناوخته پکې سخت دریځې وسلوال بریدونه کوي. په نومبر میاشت کې هم غبرګو ځان وژونکو بریدونو چې ښځو ترسره کړي وو چاد جهیل ته نږدې په یو کلي کې 3 کسان ووژل شول. دغه راز په اکتوبر میاشت کې 5 تنظیم شوو ځانمرګو بریدونو دغلته یو کلي ته نږدې لږ تر لږه 14 کسان ووژل او شاوخوا 500 نورې ټپیان کړل. په دې سیمه کې په زرګونو نایجیریایان میش دي چې د بوکو حرام ډلې د تاوتریخوالي له لاسه له خپلو مینو ورتښتېدلي دي. په تیرو شپږو کلونو کې په نایجیریا او ورسیرمه هیوادونو کې د سخت دریځې ډلې بوکو حرام له ظهور راهیسې شاوخوا 60,000 کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای.
ساعت 8:00 دی. افغانستان وایي له اروپایي هیوادونو سره د پناهغوښتونکو پر مسئلې نورو خبرو ته اړتیا ده. د ولسي جرګې یو شمېر غړیو په میدان وردګ کې د ملکیانو پر وژل کېدو غبرګون وښود.
د اردو کې دا چې د خان شهیدان شوي چقدر بدبختانه په افغانستان کې اتحاد او اتفاق نه غواړي.
د دې پیشي په اړه د میدان وردګ والی ډاډ ورکوي.
زه د میدان وردګ ولسونو ته ډاډ ورکوم چې هر هغه چا له خوانه دا عمل سرته رسیدلی وي هغه به د قانون منګولو ته سپارل کیږي.
په بلخ ولایت کې کوچیان شکایت لري چې په زرګونو جریبه څړځایونه یې زورورو غصب کړي دي.
چمتال دی، شولګر دی، خولم دی او قسمان چاربولک دی، حتی بلخ دی.
د پاکستان امنیتي او استخباراتي چارواکو د آسیا زړه کانفرنس لپاره پر تیاریو خبرې وکړې. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د افغانستان حکومت وای اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني لارو د افغان پناهغښتونکو د تک پر مسأله له اروپایي هیوادونو سره نورو خبرو ته اړتیا ده. د افغانستان ولسمشر څلورو اروپایي هیوادونو ته په خپل روسي سفر کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغان کډوالو او پناهغښتونکو پر بحران هم خبرې وکړې. په وروستیو کې اروپا ته د زیات شمېر پناهغښتونکو تک په یو بحران بدل شوی دی. د دې موضوع په اړه صالح محمد صالح راپور لري.
د افغانستان حکومت وای اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني لارو د افغانانو د تک پر مسله په کار ده لدینو اروپایي هیوادونو سره مذاکره وسی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر ویل چې افغانستان لدینو هیوادونو سره تفاهم لیکونه لري او له پاتې هغو سره نورو مذاکرو او تفاهم ته اړتیا ده. سید حسین عالمی بلخی پرون د ازادي راډیو ترشنه اسمالندی پروگرام کې ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم اروپا ته په خپل روسي سفر کې په دې اړه ځینې بحثونه کړي دي. ولسمشر اروپا ته په خپل وروستي سفر کې د کډوالو پر مسله ځینې کلی خبرې درلودې. د تاړتیا ده چې د افغانستان او هغو هیوادونو ترمنځ چې زموږ کډوال ورځي یو تفاهم رامنځته سي. هغه هیوادونه هم ځینې ستونزې لري. په افغانستان کې هم ځینې عیني ستونزې موجودې دي. دغه مسایل باید په پام کې ونیول سي. له ځینو هیوادونو سره تفاهم لیکونه لرو، باید د هغو له مخې چلند وسي. له هغو هیوادونو سره چې تفاهم لیکونه نه لرو، باید مذاکرې وسي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د یو دولتي هیئت په مشرۍ په شپږ ورځني سفر فرانسې، ایټالیا، جرمني او سویډن ته تللی و. د دغه هیوادونو له مشرانو سره یې د نورو مسایلو تر څنګ د افغان کډوالو او پناهغوښتونکو پر بحران هم خبرې وکړې. په وروستیو کې اروپا ته د پناهغوښتونکو تګ زیات شوی دی. ډېری دغه کډوال د ناامنو هیوادونو لکه افغانستان، سوریې، عراق او نورو دي. د روان میلادي کال له پیله اروپا ته د رسیدلو پناهغوښتونکو شمیر تر 900,000 اوښتی دی. افغان حکومت وایي روان کال څه باندې 500,000 افغان ځوانان په غیر قانوني لارو اروپا ته تللي، چې په دې شمیر کې ځینې زندانی سوي یا هم د لارې په اوږدو کې مړي سوي دي. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر وایي ناامني، بیکاري او غیر یقیني حالت هغه مسایل دي چې له افغانستانه یې د ځوانانو مهاجرت زیات کړی دی. په کابل کې د جرمني سفارت، افغان حکومت او ځینو نورو بنسټونو کمپاینونه پیل کړي چې ځوانان هڅوي اروپا ته لاړ نه سي. افغان دولت وایي په وروستیو میاشتو کې شاوخوا 300,000 افغانان خپل هیواد ته راستانه سوي هم دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ولسی جرګې د میدان وردګ په ولایت کې د ملي اردو د ځواکونو لخوا د ملکي خلکو وژنه وغندله او له حکومت یې وغوښتل چې پیشه وڅېړي. د دې جرګې لومړي مرستیال نذیر احمد احمدزي چې پرون شنبه د جرګې مشري کوله د کورنۍ امنیت کمیسون ته دنده وسپارله چې د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی سیمې ته واستوي. دفاع وزارت وایي چې له خپلې لورې یې د پیښې د څېړلو په مقصد یو پلاوی سیمې ته استولی دی. د موضوع تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د میدان وردګو ولایت د سیدآباد په ولسوالۍ کې د ملي اردو د ځواکونو لخوا د یو شمېر ماشومانو وژل کېدو د ولسي جرګې غبرګون راپارولې ده. د جمعې په ورځ په یاد سیمه کې د ملي اردو د ځواکونو د یوې مرمۍ د توغېدو په پیښه کې د سیمې 9 ماشومان وژل شوي دي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال نذیر احمد احمدزی چې د شنبې په ورځ د جرګې مشري کوله دغه پیښه په کلکه سره وغندله او د جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون ته یې دنده وسپارله چې د یوه پلاوي په ذریعه د پیښه وڅېړي.
د میدان وردګو غمیزه د ټول افغانستان غمیزه ده. دغه پیښه په شدیدو الفاظو غندو. امنیت داخلي کمیسون ته دنده ورکول کیږي چې په عاجله توګه یو هیئت تعین او منطقې ته ولېږل شي تر څو موضوع له نږدې نه وڅېړي.
دا تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې د جرګې یو شمېر غړو انتقاد وکړ چې دا ځل د داعش یا اسلامي دولت ډلې او طالبانو لخوا نه، بلکې د هیواد د امنیتي ارګانونو لخوا د دوی ماشومان وژل کیږي. د جمعې په ورځ د میدان وردګو د ولایتي شورا منشي شریف الله هوتک آزادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو لخوا د توغول شوي هوان په پیښه کې 10 ملکیان وژل شوي او شپږ ټپیان شوي دي. د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په غونډه کې شیرولی وردګ وویل دا ډول پیښې د هغو کسانو لخوا کیږي چې د اردو په لیکو کې د غرضونو په خاطر ځای پر ځای شوي دي.
زمو د سیدانو چې د خپل دوستانو د خانه سیدان شوی، د اردو د خانه سیدان شوی، د اردو کې دغه چا د خانه سیدان شوی چې غو بدبختانه په افغانستان کې اتحاد او اتفاق نه غواړي.
د راپورونو له مخې د میدان وردګو په ولایت کې 9 ماشومان په داسې حال کې وژل شوي چې د یو جماعت مخې ته په لوبو بوخت وو. جمهور رئیس اشرف غنی د ټویټر پر پاڼه د قربانیانو له کورنیو سره غمرازي ښودلې او د پیښه د څېړلو حکم یې کړی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د هیواد د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ملکي خلک وژل کیږي، بلکې دا ډول پیښې پخوا تر دې هم په ځینو سیمو کې کله کله د عملیاتو پر مهال پیښې شوې دي. بلخوا د دفاع وزارت تاکید کوي چې امنیتي ځواکونه د خلکو د سر و مال خوندیتوب ته ژمن دي او هیچ چاته د دې ډول هڅو اجازه نه ورکوي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیری آزادی راډیو ته وویل
کومه پیښه چې د میدان وردګ ولایت کې رامنځته شوې ده د دفاع وزارت رهبری هیئت خواشینه ده. په هیڅ صورت موږ چاته اجازه نه ورکو چې پاغې کې ملکی خلک ووژل شي. وکدا پیښه سهون وي یا عمدن د قانوني لحاظ څېړو او عاملینو ته اجازه ورکو.
خلق وای د امنیتی ځواکونو ترمنځ د عملیاتو پر مهال هماهنګي کمزورې ده او همدا لامل دی چې د مخالفینو سیمې نه ځانګړې کېږي او په نښتو کې کله کله ملکی خلکو ته د سرو مال زیانونه اوړي.
د میدان وردګ چارواکي بیا وایي چې په سید آباد ولسوالۍ کې د جمعې ورځې د پیښې په تړاو د ملي اردو درې سرتیري نیول شوي دي. د جمعې په ورځ د سید آباد ولسوالۍ په اوتړو کلي کې اول د وسلوالو طالبانو او ملي اردو ترمنځ جګړه وشوه. تر جګړې وروسته د ملي اردو لخوا د درنې وسلې یوه مرمۍ جومات ته نږدې ولګېده چې په نتیجه کې نه تنه ملکیان ووژل شول. په وژل شویو کې ماشومان هم شامل دي. په هغه چاودنه کې ځینې کسان ټپیان شوي هم دي. ولایتي ادارې د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی وګماره چې تیر ماښام یې خپلې لومړنۍ څېړنې بشپړې کړې. افغان ولسمشر هم د دې پیښې د بشپړې څېړنې امر کړی دی. صالح محمد صالح په دې باب د میدان وردګ له والي حیات الله حیات سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د پیښې په باب د دوی وروستي معلومات څه دي.
پدې کې شک نشته چې د اوتړو د سیمې د سید آباد ولسوالۍ دغه غنیزه ډیره درنده غنیزه وه. د موږ نه کسان ځوانانو پکې خپل ژوند لاسه ورکړ. په مجرد د دې حادثې د خبرېدو سره زه او راسره نور ولایتي مسؤلین ساحې ته لاړو. ساحې ته موږ تقریبا په نیمایي لار کې ساحې ته نارسیده د شیخ آباد په سیمه کې ولسونو جنازې را روانې کړې وې او موږ سره مخامخ شو. دلته د ولسونو سره کېناستو، ولسونو ته قناعت ورکړ. د ولس او د حکومت ګډ پلاوی که چې پاره کې وو کسان متنافذین او علما وو او پنځه کسان د موږ د حکومت له لورینا دغه پلاوی خپلې څېړنې پیل کړې وي. زه د میدان وردګ ولسونو ته ډاډ ورکوم چې هر هغه چا له خوانه ده عمل سرته رسیدلی وي هغه به د قانون منګولو ته سپارل کیږي. په درې هغه کسانو باندې چې شک کېده چې دغه مرمۍ فایر کړې ده هغه د قانون منګولو ته سپارل شوي دي او هغه اوس په توقیف کې بندیان.
بلې، دغه درې کسان څوک دي؟ د ملي اردو سرتیری دي، وسلوال مخالفان دي.
دا درې کسان د ملي اردو سرتیری دي. دا چې ولې دوی دا فایر کړی ده، د حالات وو د دشمن له خوا هم فایر شوی نه ده شوی، نو د دې پلاوي په راپور کې به دقیق موږ ته معلومات راځي. ولې د ولس له خوا نه چې په چا باندې شک کېده، کوم پوستې ته باندې د دوی شک راته چې اصلا دا فایر د دې ځای نه شوی ده. د هغې پوستې هغه چا چې فایر کړی ده د دوی په ګمان، هغه چا چې قمانده ورکړې ده او هغه چا چې مخابره کړې، هغه درې واړه کسان موږ نیولي.
بلې، ځینو خبریالانو او فعالانو شکایت کړی دی چې دوی هم غوښتل چې د قضیې د څېړلو دپاره سیمې ته ولاړ سي، خو هلته امنیتي ځواکونه ورباندې ډزې کړي دي او دوی سیمې ته نه دي پرېښي. دغسې شکایتونه تاسو ته هم درغلي دي؟
زه په خپله په سیمه کې وم. په دې کې شک نشته چې په سیمه کې د دشمن د خوانه حتی په موږ باندې ډزې کېدلې. په هغه ځای کې چې موږ ناستو، موږ په ابتدا کې چې لاړو پرچوم چې فاتحه د دې شهیدانو اخیستل او ولس د سپینګیرو درې څلور سوه کسانو سره موږ خبرې کولې تر څو یو لاره دې ته پیدا کړو. خبریالان یو څه په لاره کې تم شو. تقریبا یو ساعت یو نیم ساعت وروسته د هغې نه خبریالانو ته موږ اجازه وکړله او د ولس مشرانو د ولسي جرګې غړو په شمول ما د دو سره په هماغه ساحه کې مصاحبه وکړله.
څه حقایق تاسو تر اوسه پورې په لاس ته راغلي دي په دې اړه؟
تاسو به معلومه وي چې موږ په عادي حالاتو کې قرار نه لرو. په افغانستان کې په بعض سیمو کې حالات ترینګلي دي. پېښه داسې شوې ده چې د اردو د خوانه ډزې شوي دي. د ثقیله وسلې یوه مرمۍ د هغې نه لګېدلې ده په مسجد باندې. د دې مسجد سره پیتاوي ته موږ څه ځوانان ناستو تنکي چې ځای په ځای اته کسان شهیدان شوي او یو یې زخمي چې وروسته شهید شوی ده. موږ خپل هغه اقدامات سرته رسولي دي او په دې ډاډه یم چې انشاءالله عدالت به برقرار کو. هر هغه چا چې دا کار سرته رسول هغه به انشاءالله په عدلي او قضایي ارګانونو کې د دې ځواب وایي.
د میدان وردګ والی حیات الله حیاتو چې ویلې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د جمعې د ورځې د پیښې په تړاو درې تنه مشکوک کسان نیول شوي دي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
په ورستیو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو مرکز کې ګڼ شمېر خصوصي تعلیمي مرکزونه جوړ شوي دي. تاسو له دغو خصوصي ښوونځیو او پوهنتونونو څومره راضي یاست؟ څومره یې ګټور بولئ؟ که غواړئ په دې اړه خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، د دې خپرونې په پای کې له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. هر یکشنبه له 8:00 تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو وي.
په بلخ ولایت کې کوچیان شکایت کوي چې له یوې لسیزې راهیسې په دغه ولایت کې چارواکي نه دي توانېدلي چې د دوی د څړځایونو یا مالچرو د غصب ستونزه حل کړي. په بلخ کې د کوچیانو د مدیریت مسؤولان او د کوچیانو سرخیلان وایي چې په زرګونه جریبه څړځایونه یې په دې ولایت کې د محلي زورواکانو لخوا غصب شوي او همداراز د ژمي په رارسېدو سره یې په لسګونو زره څاروي د مرګ له خطر سره مخامخ دي. مجیبالرحمن حبیبزی له بلخ په دې اړه راپور استولی.
په بلخ ولایت کې کوچیان شکایت کوي چې زرګونه جریبه مالچر یې د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوی دی او محلي دولت هم د دوی یادې ستونزې ته تر دمه پاملرنه نه ده کړې. د بلخ ولایت کوچیان محلي دولت د دوی د غصب شویو مالچرونو د ستونزې حل ته په بې پامۍ تورنوي او وایي چې په څه باندې 15 ولسوالیو کې زرګونه جریبه مالچر د هغه محلي زورواکو لخوا غصب شوی دی چې د دولتي چارواکو تر مستقیم ملاتړ لاندې قرار لري. په بلخ کې د کوچیانو د مدیریت مشر غلام فاروق عبیدی وایي چې په دولت آباد، خلم، چمتال، چهاربولک او شولګری ولسوالیو کې د دوی ځمکه د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوې دي.
د مالچر ځمکې چې غصب دي په ځینو ولسوالیو کې دي چې د بلګې په توګه چمتال دی، شولګر دی، خلم دی او قسمن چهاربولک دی، حتی بلخ دی. په دې ولسوالیو کې مالچرونه د کوچیانو چلته مال پکې څېرې دا زیات غصب دی او زورور اړولي دي، مسبقه کښت کړی دی.
د کوچانو متنافذین وایي چې د دې قوم ستونزې یوازې د مالچرون د غصب پر مسلې نه خلاصه کیږي، بلکې د کوچانو ماشومانو ته ښوونځی نه دی موجود، دوی د څښاک صحي اوبو ته لاسرسی نه لري او همدارنګه د حیواناتو لپاره یې د ژمي په موسم کې الفه نه ده موجوده. د هغه په خبره چې د ژمي د موسم په راتلو سره د کوچیانو پر وړاندې د ژوندانه ستونزې زیاتېږي، دا ځکه چې د کوچیانو د ژوند ټولې ستونزې د مواشي د ساتنې له لارې حل کیږي او د ژمي په راتلو سره د دوی لسګونه زره مواشي د اولفې د نشتون له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. دوی وایي چې دولت باید د کوچیانو د ماشومانو لپاره ښوونځي ورغوي او د څښاک د سي اوبو زمینه ورته مساعده کړي. په بلخ کې مېشت کوچیان د خپل ستونزو په اړه داسې وایي.
ایمان مالی محمد د بلخ د دغه جیشور وطني يم. ټول غریب خلک دي، بیا بل وځي یو داسې خرابې لري. مقصد هر سړي اولی معلومه ده نه، ژمی نو خو که سختي سي خو ډېر په عذاب دي کنه.
په بلخ کې د کوچیانو عمومي مدیر وایي چې دوه کاله وړاندې د اولفې د نشتون له امله د ژمي په موسم کې څه باندې 40,000 مواشي تلف شول او پر روان ژمي کې هم دوی د مواشي لپاره د اولفې له کموالي سره مخ دي. د شمال زون د کوچیانو اکثریت پښتانه او بلوچان برابروي چې تل د خپلو ستونزو د حل په برخه کې د محلي چارواکو له تعصب ډک چلند څخه شکایت لري. مجیبالرحمن حبیب صاحب، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
د پاکستان حکومت په پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکې د استانبول پروسې د آسیا زړه کانفرنس د جوړولو لپاره چمتووالی نیولی او د دې هیواد صدر اعظم په همدې لړ کې پرون شنبه د دغه هیواد له یو شمېر سیاسي او پوځي مشرانو سره وکتل. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده د آسیا زړه دوه ورځنی کانفرنس د رواني میاشت په اتمه او نهمه نیټه، یعنې د سې شنبه او چهارشنبه په ورځو په اسلام آباد کې جوړ شي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال زبیوی مومند راپور واوري.
د پاکستان حکومت په پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکو د استانبول پروسې آسیا زړه کانفرنس لپاره چمتووالی نیولی دی. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوې د رواني میاشت په اتمه او نهمه نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه دوه ورځنی کانفرنس جوړ شي او تمه ده چې شاوخوا د نوي هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د هیواد صدر اعظم نواز شریف د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د دې هیواد له جګپوړو سیاسي او پوځي چارواکو سره د دغه کانفرنس چمتووالی، ایجنډا او په یو شمېر نورو کورنیو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. پاکستاني چارواکي وایي چې په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره یو شمېر هیوادونو او ادارو ته بلنه ورکړې چې تر دې دمه ورته د چین، تاجکستان، قرغیزستان، ایران او افغانستان چارواکو د ګډون پخلی کړی دی. ټاکل شوی چې د آسیا زړه کانفرنس پرانسته به افغان ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم نواز شریف وکړي. که اوس هم پاکستاني چارواکي لا تر دې دمه د افغان ولسمشر د ورتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو افغان چارواکي بیا وایي چې ښایي افغان ولسمشر په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. تمه ده چې د آسیا زړه په دوه ورځني کانفرنس کې به د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په ګډون په یو شمېر نورو مسایلو خبرې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت پلان قاضي خلیل الله د کانفرنس د ایجنډا په اړه وایي: د دې غونډې اصل ایجنډا سیمه ایز تعلقات ښه کول او رابطې زیاتول دي. د آسیا زړه کانفرنس مقصد د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ترهګري، نشه یي توکي، غربت او بنسټپالنې په شان د شریکو خطرو د مخنیوي په لړ کې د همغږۍ زیاتول دي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سسما سوراج به هم ښایي په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره د دسمبر په اتمه اسلام آباد ته راشي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې دا په افغانستان کې د امنیت او د سیاسي هیوادونو ترمنځ د همکاریو د ډیرېدو په تړاو پنځم کانفرنس دی.
په اسلام آباد کې د جوړیدونکې د آسیا زړه کانفرنس په اړه مو د ازادي راډیو د خبریال راپور اورید، او اوس هم د یو بل کانفرنس په اړه چې د همدا افغانستان په ارتباط دی او په لنډو ورځو کې جوړیږي. په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره په برلین کې د افغانستان په اړه جوړیدونکې اقتصادي کانفرنس ګټور بولي. د دې ادارې مرستیال پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل دا کانفرنس یو ښه فرصت دی چې افغانستان ته د جرمني د پانګوالو پانګې جذب شي. دا خبرې وروسته له دې کیږي چې ولسمشر غني له جرمني چارواکو سره په خبرو کې موافقه وکړه څو شپږ اونۍ وروسته په برلین کې د افغانستان د پانګونې د هڅونې په هدف یو کانفرنس جوړ شي. په دې اړه د ناجي ساپی راپور واورئ.
په مصرفي بودیجه کې د لازمو تفصیلاتو نشتوالی، د بودیجې د سرچینو ګونګوالی او په دې برخه کې خلکو، سیمه ییزو چارواکو او مدني فعالانو ته ونډې نه ورکول د مدني ټولنې د غړو غبرګونونو لپاره ولیدي. د افغانستان د شفافیت د سار سازمان او د مدني ټولنې یو شمیر غړي وایي چې د 1995 مالي کال په بودیجه کې د تفصیلاتو نشتون اداري فساد ته زمینه برابروي. د شفافیت د سار اداري اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی د شنبه په ورځ په یو ناسته کې وویل چې د پروژو د سیړلو د تطبیق او نه تطبیق لپاره اړتیا ده ترڅو د هرې پروژې په اړه ډېر جزئیات ورکړل شي.
بساده محل، بساده ولسوالۍ، بساده ولایت،
د سیمې ولسوالۍ او ولایت په کچه همدارنګ د هر سکتور په کچه باید دا واضح وي چې پیسې کومې پروژې ته په کوم لارو لګول کیږي، ترڅو موږ پوه شو هغه پیسې چې پروژې لپاره په پام کې نیول شوې وي، آیا هغه پیسې ورکړل شوې کنه، آیا هغه پروژه تطبیق شوې او کنه، ترڅو یو ټولنیز حساب ورکونه ارام استشی.
ورسته سیړنی خې چې روان کال په افغانستان کې د پانګونې کچا کم شوې، خو د ایسا ادارې چارواکي د برلین په سیر کانفرنسونو د پانګونې د وضعیت د ښکېدو لپاره ګټور بولي. د افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې ایسا مرستیال محمد ابراهیم شمس وایي د برلین په جوړیدونکي کانفرنس کې به په افغانستان کې د پانګونې پر موجوده فرصتونو بحث او جرمني پانګوال به پانګونې ته تشویق شي. خغلی شمس د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د برلین په کانفرنس کې باید د جرمني په ګډون بهرنیو پانګوالو ته د خوندیتوب ډاډ ورکړل شي.
کومه چې ډیره زیاته مهمه ده، هغه دا چې خپل حکومت څومره ژمن دی چې په دغه موجوده امکاناتو فرصتونه به وړاندې ورکړي سرمایه گذارانو ته، د هغوی د امنیت او مسؤلیت ساتنه به په هغه ساحو کې چې دوی مشخصا کار کوي هغه ساحو کې ورته تضمین ورکړل شي، او شفافه تګلاره باید په دې رابطه باندې موجوده ترڅو پورې هغوی تشویق شي.
دا خبري ورسره له هغه مطرح کیږي چې جمهور رئیس غنی د پنځشنبه په ورځ د جرمني د اقتصادي چارو او انکشافي همکارۍ له وزیر ګرات مولر سره وکتل، او دواړه لوري له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د المان د اقتصادي مرستو په هکله بحث وکړ. په دې کتنه کې دواړو لورو توافق وکړ چې افغانستان کې د پنګونې د هڅونې لپاره به جرمني تر راتلونکو شپږو اونیو پورې په برلین کې یو کانفرنس جوړ کړي.
تاسو زموږ اخلا ازادي راډیو اوري. د هلمند برښنا ریاست په روان کال کې 2.25 میلیون افغانۍ اوای ترلاسه کړی دی. د برښنا رئیس چې د خپل سلو ورځو کاري پلان په اړه معلومات ورکول وویل کچيري د کجکی د برښنا د فابریکې دریم توربین وټرل شي او تر لشکرګاه پورې د لاین غزیدل بشپړ شي، په اوایدو کې به څو چنده زیاتوالی راشي. له سیمې څخه د الیاس دای راپور.
د هلمند برښنا رئیس انجینر نصرالله کنیوی پروان دیار لسو څلو نو یم مریض کال کې د تیر کال په نسبت 15% وای ډیر سوی دی. کنه چې په خبرناسته کې معلومات ورکول ویل ساش کال توانې دلی دی چې 2.25 میلیون افغانۍ اواید راټول کړي، او دا د تیر کال په نسبت پر ازاتوالی شي. هغه شکایت وکړ چې اوس هم ځینې لوړ پوړي دولتي کسان یو شمیر درې د 2.5 لک افغانۍ په ارزښت کردار دي. نصرالله ویل کچیر هغه ادارې چې د کلون رئیس خپل بیرون نه تحویل کړي پیسې ورکړي، په وایدو کې به څو چنده زیاتوالی راځي.
د هلمند برېښنا ریاست د برق د عوایدو پر وخت او زمان سره جمع شوي دي چې دغه درو میاشتې په مجموع ډول سره 228 میلیونه یو شپېته لکه شپېته زره درې افغانۍ عواید راټول شوي دي.
دول ځینې عام خلک هم د برېښنا بلونه نه تحویلوي او د 30 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې خلک قرضدار دي. د برېښنا رئیس زیاته کړه د کجکي د برېښنا د فابریکې د دریم توربین د تړل کېدو کار دوام لري، خو د دې کار پر سست حرکت باندې نیوکه وکړه. ویل روان کال تر پایه باید ټول توربین وتړل سي، خو داسې ښکاري چې دا کار په یاد مده کې نشوی دی. نصرالله کانی وویل د ګرشت د برېښنا د فابریکې وسایل او توربینونه زاړه سوي دي او د ورځې نه بلې ته د برېښنا تولید په کمېدو دی.
ولشکرګاه ته راغلی لین ډېر زور دی او پوره استفاده نه ځینې کېږي او په لاره کښې امنیتي تامین نه دی او هر وخت کته کېږي. په داخل د ښار او ګرشت ولسوالۍ کې بعضې اشخاص او دولتي دوایر خپل د برق صرفیه پر وخت او زمان نه تویلي وي چې فعلا موږ 1,250 لکه 8,640 افغانۍ طلبات لرو.
د زیاته کړه هغه پیسې چې د برېښنا د عوایدو په لاس ورځي بیرته د برېښنا پر سیستم لګول کېږي چې په دې لړ کې د ښار پخواني انالوګ میټرونه اوسني نوي ډیجیټل سیستم ته اړول پیل کړي دي او په دې برخه کې ډېر کار هم ترسره شوی دی.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خپرونې په دوام کې میکروفون ستاسو دی. د میکروفون ستاسو موضوع مخکې اعلان کړی ده او بیا هم اعلان کړو د خصوصي تعلیمي مرکزونو په اړه ستاسو نظر څه دی. خو اوس مرضیه احمدزی د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د وسلوالو طالبانو په ډله کې موجوده وضعیت په پام سره د سولې د خبرو بیا پیل به آسان کار نه وي، خو که افغانستان لیوالتیا ولري پاکستان ورته زمینه برابروي. د میدان وردګ چارواکي وایي په سید آباد ولسوالۍ کې د جمعې ورځې د پیښې په تړاو د ملي اردو درې سرتیري نیول شوي دي. د جمعې په ورځ په سید آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوه هوان په چاودنه کې شاوخوا 10 کسان ووژل شول چې په هغو کې ماشومان هم شامل دي. په کابل کې د آسیا زړه هیوادونو د سفیرانو په غونډه کې د دغو هیوادونو د راتلونکي کنفرانس پر اجنډا خبرې وشوې. په پام کې د دغه کنفرانس په اسلام آباد کې جوړ شي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وویل چې فدرال سیډونکي به په کالیفورنیا ایالت کې د یوې ښځې او خاوند لخوا د 14 کسانو د وژنې انګیزه معلومه کړي. د آذربایجان رسنۍ راپور ورکړی یو کس هغه وخت ووژل شو او لږ تر لږه 13 نور لا درک شول چې په کاسپین سمندرګي کې د تیلو په یو تصفیه ځای کې ور ولګېد. د آذربایجان د تیلو دولتي کمپنۍ ویلي چې د پیښې له ځایه 2 کارګران ژغورل شوي دي. او د چاد جمهوریت په یو مارکیټ کې دریو ځانمرګو بریدونو لږ تر لږه 28 کسان ووژل او شاوخوا 90 تنه نورې ټپیان کړل. د مرکزي افریقا په دغه هیواد کې پولیس وایي دغه چاودنې پرون چاد جهیل ته نږدې د درې ښځو لخوا ترسره شوې دي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را با برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت ساروان و همکار تکنیک آصف حبیبی ادامه خواهد یافت. در افغانستان سال هاست که مکاتب و پوهنتون‌های خصوصی فعالیت دارند. در شهرهای بزرگ ده ها و شاید در سطح تمام افغانستان صدها مؤسسه تحصیلی خصوصی وجود داشته باشند و فعالیت کنند. شماره از افغان‌ها از فعالیت‌های این مؤسسات یعنی مکاتب و پوهنتون‌های خصوصی رضایت دارند و شماره دیگر هم شکایت. شما چطور؟ شما راضی هستین؟ آیا می‌گذارین کودکانتان یا اعضای خانواده‌تان به مکاتب خصوصی برن؟ فعالیت‌های از اونها برای شما قابل پذیرش هست؟ در این مورد بحث می‌کنیم در برنامه حاضر و نظریات شما را خواهیم گرفت. شماره‌های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 از طریق تلفن های افغان بیسیمتان میتونین به شماره 818 پیام های کوتاه بر ما به دریو پشتو بفرستین. لطفاً در پیام های خود نام و محلتان را ذکر بکنین، نظرتین در مورد موضوع برنامه و همچنان اگر به اینترنت دسترسی دارین آدرس اسکایپ ما است رادیو نقطه آزادی.
بله لکه څنګه چې جاوید نعیمی درته ویل نن په دې خبرونه کې په دې خبرې کو چې له خصوصي تعلیمي مرکزونو راضي یاست او کنه په ورستوي کې د افغانستان په ټولو ولایتونو او مرکز کې ګڼ شمېر خصوصي تعلیمي مرکزونه جوړ شوي دي. تاسو له دغو خصوصي ښوونځیو او پوهنتونونو څومره راضي یاست؟ البته دغه خصوصي مرکزونه فیس غواړي، شاید یو شمېر خلکو وسونه رسیږي چې فیس ورکړي، خو که چیرته پیسې ولري حاضر یاست چې ستاسو ماشومان په دغو خصوصي تعلیمي مرکزونو کې زده کړه وکړي او که نه په دولتي ښوونځیو او نورو تعلیمي مراکزو کې. نو نعیمی صاحب، تاسو خود ټلیفون شمیری او د سکایپ نمبر هم اعلان کو، ادرس هم اعلان کو، ور به شو لومړنی اوریدونکو ته چې د سکایپ له لارې را سره دی، مهرباني کوئ
بفرمایئ. صاحب
السلام علیکم. محترم نعیمی صاحب او سروان صاحب، تاسو دواړو ته او د ازادۍ راډیو ټولو محترمو کارکوونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه ونی کې هیله وړاندې کوم. فهیم نورانی نابینا ما د لغمان.
مهرباني کوئ نورانی.
نو واقعا تاسو خو بیا هم ډېر ښکلی موضوع انتخاب کړی. واقعا د خصوصي ښوونځي او خصوصي پوهنتونونه په افغانستان کې اوسمهال ډېر زیات شوي دي. البته دا سمه ده چې خصوصي پوهنتونونه یعنی کیفیت خصوصي ښوونځي او پوهنتونونه د ځینو کیفیت ښه دی. واقعا دلته یو لیسه ده د اصلاح په نوم پوهنتون، خصوصي پوهنتون خو نشته، دا خو ډېر ښه کیفیت لري او شاګردانو ته ډېر ښه درس ورکوي. دې تر څنګ چې دا نصاب تطبیقي، د نصاب تر څنګ اسلامي مضامین او همداسې کمپیوټر او انګلیسي او داسې نور مضامین ورسره هم ورته وایي. خو خبره دا ده چې زمونږ د معرف او د تحصیلات عالي وزارت نه دا هیله ده چې په دې پوهنتونونو او په دې ښوونځیو باندې دې یو خپل کنټرول لري او یو مقرره دوی ته پاس کی کنه چې ترسو دوی د امغه قانون او د امغه مقررات لاره یعنی هغه خپل فعالیت ته ادامه ورکي. او بل خبره دا ده چې تاسو ګوري په ځینو ولایتونو کې چې دی اغلته څلور پنځه پوهنتونونه خصوصي شته، د مګم په ځینو ولایتونو کې لکه لغمان دلته یو خصوصي پوهنتون هم نشته. د نو زما د دې خصوصي پوهنتونونو مسؤلینو نه دا هیله ده چې خپل یوه څانګه داسې ولایتونو ته لکه لغمان چې دلته خلک ډېر زیات د خصوصي زده کړو مینهوال دي، یعنی خلک وظیفې لري او نشي کولی چې په دولتي پوهنتونونو کې کار وکړي، درس وایي یا هلته لاره نشي پیدا کولی، نو دغه ولایتونو ته دې هم دوی خپل یو څنګه فعاله کې لکه اوس زه چې نشم کولی په دولتي پوهنتون کې، مونږ ته داسې امکانات نشته. دا نو خپله نابینا یم، سترګې مې کار نه کوي، غواړم چې په خصوصي پوهنتون کې زده کړې وکړم خو دلته امکانات نشته. دا نو زما دا هیله ده چې باید یو خصوصي پوهنتون په لغمان کې هم راشي. ډېره مننه.
ډېره زیاته مننه. کور ودان
سلامت باشه. صاحب شنونده بعدی ما هم روی خط تلفن هستن، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام صاحب، کوم مسئله کنن؟
سلام میشه به شما با همکار شنونده های آزادی آزادی.
سلامت باشین صاحب. سلام بر شما هم، روزتان بخیر، بفرمایید صاحب.
بباشین به ارتباط موضوع تا محمد عابد از کابل هستیم. دو چیزا باید خواستم مطرح بسازم ارتباط با جز تحصیلات خصوصی که در افغانستان آمده. یک موضوعی که اصلا یک نصاب تعلیمی درسته که با منهج افغانستان برابر باشه این نیست، در حالی که ما هم بیاتر هم در وزارت معارف داریم، هم وزارت تحصیلات عالی داریم، ولی متاسفانه اینا از طرف ادامه کنترل نمیشه. همه کسی که از ایران آمدن همون منهج ایران از تدریس میکنن و کسی که از پاکستان آمدن منهج پاکستان در پیش برده ایشون و دیگه ای که همی سطح دانش واقعا بسیار پایین آوردن. ما شاید از نیستم که من به یک از پانتونای شخصی درس میخوانم، در اونجا کسی هستم که اصلا حضور پیدا نمی کنند برس در وقت امتحان، یا در وقت امتحان میان در وقت امتحانی که مثلا اگر ما در وقت درس خواندن شاید 20 نفر باشیم، ولی وقتی که ما امتحان میشیم شاید 3 نفر 35 نفر هم اضافه تر شود، در حالی که در موازی که برای ناس جور میشه یا میار آزی کرده میشه هم در خانه حاضری از این یک نقطه بوده میشه در مروز رو امتحان و کلشان حاضر گرفته میشه، بخاطر از این که فیس میتن
چون موضوع تحصیل هم موضوع تجارتی شده بیاد اینمی مشکل مردم افغانستان به این بسیار مشکل جدی است. چرا بخاطر اینکه بسیاری از مردم
و شنوندی عزیز اگر شما به صورت مقایسوی بگوین چون این چیزه در مکاتب دولتی برخی شکایت ها هم وجود داره که در مکاتب دولتی استادان مسلکی نیستن، تدریس درست نمیشه، درس نیست، شاگردا به موقع به موقع یعنی استفاده خوب کرده نمیتونن از مکاتب، چون این چیزی هست به نظر شما؟
درست است که ما میتونیم که سلسله مشکلات از هم در ولایت همان چون ما شما میتونیم که موضوع تحصیل در قدم اول یک موضوع امنیت بسیار مهم است. در جایی که امنیت نیست شاید این موضوع بسیار عمده باشه. شاید در افغانستان در کابل هم این موضوع استادای مسلکی نبود، استادای مسلکی یا مثلا همین مواد درسی نبود، مواد درسی یا کمبودی مواد درسی این موضوع باشه، اما تا حدی نیست که اصلا قابل مقایسه نیست با تحصیلات عالی یا مثلا با محصات خصوصی. چرا به خاطر اینکه اونا بلد ماش میگن حداقل اگر درست است که اگر کیفیت کم بوده باشه ولی به این شکل نیست که اینکه بیسواد فارغ بکنن.
سلامت سلامت
باشه.
وسم یو بل اوریدون کایله رو فکر کوم چې د یو خصوصي پوهنتون استاد دی او د اسکایپ لاري را سره دی مهرباني کوي.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه فدا احمد منصور ما د یو خصوصي پوهنتون استاد یم.
مهرباني کوي.
استاد سو په موضوع پر اړه باندې زما نظر دغه دی چې لبد مرغه په افغانستان کې داسې یو خبره ده چې شاید په نور نړۍ کې دانی دل د چې یو کس یو خبرو کې زیاتره به پماغ باندې ورپسې ولاړې. زما تقریبا دغه شپږو کال په خصوصي پوهنتون کې د استادۍ کیږي. زه فکر کوم چې ستونزې نیمګړتیاوي به وي په هر اړخ کې وي، خو دومره هم نه دي لکه د ځینې رونه یا ځینې چارواکي چې په تور پورې کوي. مثلا زه داسې خصوصي پوهنتون نه پیژنم چې هغوی ډېر مجهز لابراتوار لري، خو له بده مرغه یو دولتي پوهنتون یې په هماغه ولایت کې نه لري. په دغه هم باید سترګې پټې نه شي. مثلا په خصوصي پونتون کې یو ماسل په چوکۍ باندې امتحان ورکوي، خو له بده مرغه په دولتي کې په خاور باندې ناست دي. دې ته مې څوک نه ګوري. کاشکې دغه ته پام شوی وای نه زه په دې باندې پوهېږم چې ستونزې به وي، خو دومره ستونزې هم نه دي لکه موږ او تاسو د ځینې چارواکي یا ځینې د دې ولسونو ځینې خلک په نیوکې کوي. یو بل شتمنه باید سترګې پټ نه شي، هغه دا چې دولتي پونتونونه 50 کاله سابقه لري، 40 کاله سابقه لري، او په افغانستان کې خصوصي پونتونونه تقریبا د غشپګه تن روسته تقریبا 10 کاله غونډه کې یان 10 کاله سابقه لري.
بله منصور صاحب، یو بل مسله دا ده چې له خصوصي شونځو څخه نه په افغانستان او نه په نور نړۍ کې ډیر شکایت نشته، لیکن له پونتونونو نسبتا شته، نه صرف افغانستان په نور نړۍ کې هم تقریبا یو څه شکایت کیږي. او د علت هم دا ده چې دولتي پونتونونو ته د کانکور آزموینه پکار ده، لیکن خصوصي پونتونونو ته دغه سي آزموینه نه ده پکار لکه څنګه چې دولتي پونتونونو ته پکار ده. لیکن خصوصي شوانزي چې دولتي مفت دي وړیا دي، خلک ځینې خلک چې پیسې لري هغوی ترجیح ورکوي چې خصوصي شوانزیو ته خپل ماشومان واستوي ځکه چې درس لوړ دی.
په خصوصي پوهنتونونو کې عین لکه دولت غوندې کانکور ازموینه اخیستل کیږي. د دولت هیئت راځي، ما درته ویل دغه څو کاله زه تجربه لرم، د دولت د وزارت هیئت راغلی دی، درې کسیز هیئت راغلی دی، هغوی دغه زمونږ پرچی کتلی دي، بیرته زمونږ نتیجه وزارت ته تللې ده. صحیح ده، ځینې به نیمګړتیا ولري، ځینې پوهنتونونه به نیمګړتیا ولري، داسې ځینې دولتي پوهنتونونه به نیمګړتیا لري. مثال د خبرې د په لرو پرتو ځینو ولایتو کې ځینې پوهنتونونه نوم به نه اخلم چې هغې ته یو خصوصي پوهنتون دی، یو دولتي پوهنتون دی. د هماغه خصوصي پوهنتون چپټرونه په دولتي پوهنتون کې تدریسېږي، ځکه چې هلته استادان دي، هلته خصوصي دی، هلته استاد د پوهنتون مالک استاد ته وایي ګوره که ته زما دا مقررات او لوایح او کریکولم تطبیق نه کړې زه تاته پیسې درکوم، ما ته محصلین پیسې نه راکوي. خو په دولت کې به داسې نشته. دولت کې خو نو تاسو له خپله پته زه په دولت باندې نیوکه نه کوم، خو زه یم چې یو طرفه نظر باید ورنکړل شي، دواړه باید یعنی حق په جانب وکتل شي. هغه د پښتنو خبره پړ او مړ معلوم شي چې څوک پړ دی څوک مړ دی، دغه څه معلوم شي چې مثلا راځي یو سروې وکړو په دې خصوصي پوهنتونونو کې، مثلا په خصوصي باندې نیوکه کیږي چې خصوصي کې داسې 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 دي، په دولتي پوهنتونونو دې وکتل شي. مثلا دوی حاضري دې وکتل، که دوی ځینې چارواکي دي چې په خصوصي پونتون کې زده کړې کوي، خو کېدای شي د یو چارواکي زوی په دولتي پونتون کې زده کړې وکړي او هلته حاضر نشي. اما هغه یو شو.
بله، ډېره زیاته مننه، ډېره مننه. دا خپرونه هم د همدې لپاره جوړه ده چې خلک نظر څرګند کړي او وګوري چې دوی تر څه حد پورې راضي دي. او ستاسو خبره سل په سلو کې په ځای ده چې ځینې خصوصي پوهنتونونه واقعا تر دولتي هم بهتره دي، خو ځینې بیا ښه نه دي.
کیفیت شون. بله بله، الله مرغنه. تشکر، سلامت باشین صاحب. پیام ها هم زیاد هستن سرون صاحب. شنونده ما رو میگیریم، بعد از او بریم با چند پیام که شنونده فرستادن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
باز سلام ادب خدمت شما آقای نعیمی و سرون صاحب و شنوندگان محترمتان. نیازی هستم از سرونم.
بفرمایید عزیز صاحب.
تشکر از شما و تشکر از موضوع البته علمی و آموزشیتان بازم که انتخاب کردی. البته نظر ما در مورد موضوع طوری است که اولا من خود طرفدار خصوصیات در کل نیستم. متاسفانه ببینید نه تنها مکاتب و پوهنتون های خصوصی بلکه سایر نهادهایی که خصوصی هستند مخالف و مغایر با البته سیستم های دولتی البته کار میکنند، بلکه یک نوع مغایرت و مخالفت است. ولی بازم متاسفانه دولت افغانستان این مسئولیت و کاملیت خود دارن که برای هر اتباع و باشنده کشور خود تماما البته وسایل و امکانات اساسی را فراهم کند، بخصوصا تعلیم و تربیت و غیره را. ببینید پانتول ها و مکاتب خصوصی در افغانستان بسیار زیاد است، ولی متاسفانه کیفیت آنها که آنطور که برادران دوستان گفتن چندان خوبی نیستن. البته در ابتدا اول خوب بود، ولی بعد از زمانی که ما شما دیدیم البته در ظاهر عالی است و در تاثیر زمانی که شاید باز خالی است، متاسفانه چیزی وجود ندارد. دوم، مکاتب و پانتورهای خصوصی بیشتر جنبه تجارتی را به خور اختیار کردند. فقط تبلیغات، پخش و پوسترها و سایر اطلاعات اطلاعنامه ها وجود دارد، ولی متاسفانه زمانی که اونجا شاگرد می رود، محصل می رود، هر آن چیزی که باید که برایش مساعد می باشد بازم نیستند. باز به نظر من البته باز هم به خاطر که یک نوع مومد تمام شود، همکاری با وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی البته پیش برود، برای اینها یک کمک همکاری شد. باز هم به نظر من البته خصوصیات مکاتب پوهنتون‌های خصوصی
نیازی سه. در صورت که چنین نشه بدیل چی هست؟ بسیاری ها فکر میکنن که کیفیت مکاتب دولتی و پوهنتون ها مؤسسات تحصیلات در مجموع، چی تحصیلات ابتدایی است چی تحصیلات عالی، پایین تر از در افغانستان. حالا در این صورت بسیاری ها میخواهند تا در مکاتب خصوصی و پوهنتون های خصوصی خودشان یا فرزندان و اعضای خانوادهشان درس بخوانن. شما بدیل را در چی فکر میکنید پس؟
بله، ما پیشتر هم گفتم هی اقو البته مسئولیت درجه که دولت است که بالای البته سیستم معارف، سکتور معارف و بالا ترسیلات عالی کار کند و برای مردم یک تعلیم تربی عالی آفران کند، و زمانی که چینی کار نمیشد بعضا مجبور مردم مکلف هستند که بخاطر که امو پسران اولادان خود پیشتر البته تعلیم تربیت خوبتر یاد بگرن رجوع به طرف نهادهای خصوصی میکنن، ولی بازم البته اینها مشکلاتی را دارن. آنطوری که دوستان اشاره کردن بازم کمبودی هایی دارن، بلکه در این راست البته کار شد و این مشکلاتی که سر رای البته نهادهای آموزشی است چی خصوصی است و همچنان چی دولتی است برطرف شد، تا زمانی که مردم بتوانند که دسترسی خوبی به تعلیم و تربیت داشته باشند. تشکر از شما.
تشکر از شما سروان صاحب. پیام ها خیلی زیاد هستند، چند پیام را شما بخوانید برای شنونده و چند پیام که آمدن نارا هم من بفرمایید.
بله، سلامت باشید. کریم الله جعفری لزابل لیکلی و خصوصی تعلیمی مرکزونه زیاد کچری د فیس غریبانو څخه وانخلی نو خپوی. محمد دوست لالی له خوست ولایت څخه لیکلی دی و دلته په خوست کې د خصوصي مکتبونو نه زیات دي. نه پېژنم منظور یې چیرې، شاید منظور یې دا وي چې خصوصي ښوونځي زیات دي او خصوصي زده کړو ښه نتیجه ورکړې ده او دولتي مکاتب صرف معلمان معاش اخلي او بس. له نورستان قاري صاحب محمد مدني لیکلي وایي تر اوسه شخصي ښوونځي نشته، نو په دې وجه کومه خاصه تجربه نه لرم چې ښه تدریس کوي او که بده. متاسفانه په نورستان کې تر اوسه پورې خصوصي تعلیمي مراکز نه دي جوړ شوي. محب الله محبت له کندهار لیکلي وایي که چیرې خصوصي تعلیمي مرکزونه په صحراو کې فعال شي ډېرې ګټې به ولري. په صحراو کې ماشومان بې تعلیمه پاتې کېږي. منظور یې هغه سیمې دي چې اطرافي سیمې دي او ښوونځي پکې نشته. سردار ولی سیرت له هلمند له ناوې څخه لیکلي دي وایي خصوصي پوهنتونونه یو ښه چانس دی د هغو کسانو لپاره چې په اداراتو کې کار کوي او د لوړو زده کړو ارمان لري.
بله،
شنونده دیگر ما خادم نورزای از فرا نوشته کرده که پوانتونهای شخصی باید خدمات خود را به فیس کم به مردم ارائه بکنند که همه افغانها به تحصیلات دسترسی داشته باشند. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به بادغیس نوشته کرده که در اینجا نه پوانتون است، نه هم مکتب ابتدایی، نه راضی هستیم، نه هم ناراض. عبدالرازق صاحبزاده از ولسوالی الینگار لغمان نشته کرده که شاگردان پانتونهای شخصی سر وظیفه و یا هم در خانه هم اگر باشند و غیر از تدریس در مقابل پول اسناد میگیرند. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان که خودشان هم یک استاد هستند نوشتن که مؤسسات تحصیلی خصوصی در افغانستان به مرکز فساد تبدیل شده و جوانان که حتی خارج از کشور هستند یا در داخل کشور مصروف کار هستند در بدل پول سند به دست می آورند که گفتن به نظر من این کار خیانت بزرگ در برابر وطن به حساب می آید. و محمد عادل ایماق از بغلان نوشته کرده که مکاتب خصوصی برای اطفال و نوجوانان بسیار مفید است، اما به شرطی که حکومت از این مکاتب و مؤسسات نظارت بکند.
بله، اوس به ورشو د اسکایپ لاری یو اوریدون کړي، بیا به د تلیفون اوریدون کې واخلو. مهرباني کوي آزادی را میده میکروفون ستاسو.
با سلام علیکم جناب سروان صاحب.
سلام
صاحب، سلام علیکم، خدمت شما تقدیم میکنم. خروټه ایم صاحب، د کابل نن تاسو سره خبر
خروټه مهرباني کوي.
زه په اصولو کې د مکتبونو د خصوصي مکتبونو او خصوصي پانتونو د ایجاد تاسیس او کار سره په اصولو کې موافقم، مګر فعلي شرایط کې چې ګورو ډېر نیمګړتیاوې په دې پانتونو کې شته. مثلا یو شخص یو تجار سکتور خصوصيږي، یو مکتب ایجادوي یا یو پانتون خصوصي ایجادوي، دا چې ایجادوي د خپل هغه معیارونه خپل اول شخص اندې ته معیار ته انسان سره رقم سنای کوي چې پانتون ایجاد کی. یو دوم تعلیمي نصابونه چې دوی جوړ کړی دي، هر خصوصی مکتب تعلیمی نصاب دی معارف تعلیمی نصاب سر از مکه و آسمان تفاوت داری. آلت طول فشار پا اغوان دیر آقلی انگلیسی و کمپیوتر انگلیسی مزامون یعنی خصوصی مکاتب کی، در حالی چه معارف اغو که مکاتب کی دا عمومیات لری دا ایجاد دی معارف دا افغانستان کی دا مثل سلسله دی تکره تیم لخوان جور سوی دا نصاب تعلیمی. بل پانتونون که آزو قیاس هم دا اوز خصوصی پانتونون که پی اقتصاد بخش حقوق بخش که خلاصه دا چه لسان سکوا دا پانی دیر پا فشاری دا آوریدون که مخی هم ویلی چه اوجاد خلق دی خاص را غیر دی نمی ورکره اوگوی نمان فکر نه غیر آزی دی که آخر دی سمستر که رازی کامیاب دی انتیانو ترازی اغه موسی خصوصی چې د ایجاد کله خپل فیس ته متوجه نه نه د افغانستان آینده ته او دغه سره خپل علمیت ته متوجه نه بلکې لیسانس سنت منتظر نه چې لیسانس سنت واخلي. نو دغه میارونه دي زمو پیشنهاد دي چې چیرې د محترم معارف وزارت او تحصیلات عالی وزارت یو کمیشن دی جوړ کړي هغه فارغین دي خصوصی مکتب او خصوصی پانتونونو چې فارغین کې او کوین عمومي امتحان او خصوصی چې واقعا دوی شیز دل لري ته نس په نامه کاغذ نه خستی دي او حاضر قیاس د معلمینو او دانو نه یو سروي اوسې چې هغه معیارونه لري کنه پانتون کې خوستات مثلا د سینې له شرط سره سول لسانس سره د سپانتون کې درس ورکي هغه مشخص معیارونه لري موږ پانتونونو کې دته وو افغانستان کې د چا چې نوی فیصد بغونو نمره کم وي نمره هغه استاد نه کړي کادر کې نه پاتې کړي دلته موږ ګورو از امام سنفیان بعضی اشخاص افراد دي چې 50 نمره چانس دو می اخیسته او اوسه بعضی شخصي پانتونو کې استادان دي او استاد د پانتون نور مملکتو کې ډېر لوړ معیار یعنی د ټولنې ټول عالیترین معیار استاد پانتون دی. نو دغه زمان یو که زما نظریات پیشنهاد
مست یک موضوع که یک شنونده ما قبلا هم گفتن خودشان معلم در یکی از مؤسسات تحصیلات خصوصی هستن اشاره کردن به این که امکانات را که برخی از مؤسسات تحصیلی در اختیار دارن، تحصیلات خصوصی البته، اینا بهتر است نسبت به مکاتب و پوانتون های دولتی. فکر میکنین همین مجبور ساخته مردم را برلاوی از اینکه اینا میتونن سند بگیرن از اینجا و دیپلم بگیرن و سند
بگیرن؟ جناب نعیمی صاحب، یک مسئله بسیار مهمه ای دوست ما اشاره کرد، شما خیر ببینین به اشاره کردین. ببینین امکاناتی را که پوانتون های خصوصی مساعد میسازه برای محصلین خود یا مکاتب خصوصی برای متعلمین خود، او همه گیش در مقابل گویا حق زمان مساعد میسازه. اگر ترانسپورت است، اگر دادن کتب قرطاسی است، اگر دادن وقت اضافه است، اگر ماین کردن لابراتوار است، تمام گپاش در مقابل مسائل پولی است، یعنی در مقابل حق زمه همه گیشت اختیارشان قرار داد. اگر و معمولا کسایی که در پانتونای خصوصی میرن یا مکاتب خصوصی میرن، اونا از طبقه متوسط و طبقه بالای جامعه هستند. قشر پایین جامعه ای توانایی را نداره داره که دو مکتب بره، چرا او از ترانسپورت علایده فیس میگیره، از کتاب خود علایده فیس پول میگیره، حق الشمول علایده میگیره، حتی از لابراتوری خود علایده میگیره. بنان کسی که وضعیت مالیش بسیار خوب است او میره و امکانات روسیه هم موساد خصوصی داره، موساد دولتی به خاطر نداره، پانتونای دولتی و پانتونای مکاتب شخصی که نمیتونه بودجه را مثلا متعلم به اساس قانون اساسی تحصیلات جبری است بالای مردم افغانستان و او جبرن باید اونجا درس خود بخونه و امکاناتی که باید مکتب معارف باشون مساعد کنه یه از بودجه معارف بسیار بالاست. نه تنها در مرکز امکانات معارف نداره بلکه در ولایت رسولی ها قطعی وجود نداره. بنان دوست ما راست میگه امکاناتی که مکاتب خصوصی و پانتون خصوصی در اختیارشون قرار میده و اونم همه علت است که این مردم بله. میره اما مردمی که وضعیت مالی شان خوب است، بنیه مالی خوب دارن، نه مردم عادی جامعه.
بله سلامت سه. البته هم ده شیگنه ده چه تو پیسې لري نو باید هم ده سزای لارشه مغه زای درس وای په نور دنیا کې هم ده سې ده څوک پیسې لري هغه هم ده سې خزای ته زی لوکس مکتب او ته زی په ټول دنیا کې تقریبا هم ده سې بل اردن کې لرو مننه خروټه سه د ټلیفون لاري اردن کې لرو ځان معرفي کې آزادی رادیو
مهربانی کردین سه.
السلام علیکم انور صدیقی خبر کوم د پکتیا ولایت دریو زده.
مهربانی کوی سلامت اوسی.
سلام سه سلام احترامات وړاندې کوم از رادیو نړۍ له مننه کوم د خصوصي په هنتونو او د خصوصي مکاتبو شو خبره خو دا ده چې معرف لمنه څومره پراخه وي مهمره خلکو ته زیاته پیدا رسیږي و خبره نه ده چې خصوصي پانتونونه او خصوصي لیسې باید اول خود معرف د معیارونو سره برابر وي او بله دوستانو یادونه وکړه شخصي پانتونونه او لیسې چې دي پیسونه جګ دي مصارف جګ دي غریب خلک نشي کولی هلته دوی درسونه تعقیب کړي درسونه ویي هغو خلکو دپاره دي چې هغه اقتصادي مشکلې حل وي. بله خبره دا ده چې موږ ډېر خلک لیدلي دي دا د باندې لوړو تحصیلاتو وزارت نه د معرف وزارت نه دوی کنټرول شي سم صحیح کنټرول شي. ډېر خلک داسې دي چې لیسه یې ویلې دی یا یې مسل هم اتته پورې لیسه ویلې دی هغه چې په شخصي پوهنتونونو کې امکانات لري پیسې لري داخله کوي او ځینې درسونه چې هغه تعقیب کړي او پیسې ورکوي هغه اسناد ترلاسه کوي لوړو زده کړو اسناد ترلاسه کوي. بیا دا دوا کوي چې زه پاریخ شویم اقتصاد پانځ نه بیا د مثال د زراعت پانځ نه یا د طب پانځ نه پاریخ شویم. فکر کوم چې دغه کورونه به بیا ټولنې ته په ضرر تمام شي. ښه دي شخصي پوهنتونونه ښه دي شخصي لیسې ښه دي ښه دي دوی تاییدوو خو خبره داسې چې باید کنټرول شي معرف معیارونو سره برابر وي داسې نه ځکه شخصي پوهنتونونه لیسې مو ګورو کوشش زیات دی کوشش زیات دی اینو پوری مشخص وی درسی مواد مشخص وی.
بله سلامت وسه مخکنی استاد وویل چې سابقه کمه ده که سابقه یو څه پیدا کی یو څه وخت تیر شي کېدای شي تر دې هم بهتر شي. البته لکه څنګه چې یغه وویل زه هم دا خبر ورسره تاییدوم یو شمېر خصوصي پانتونونه ښه معیار لري یو شمېر مشکلات لري په دې کې شک نشته. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي
بفرمایئ سب رادیو آزادی است. شنونده عزیز بفرمایید تماس شما با استدیو وصل است. مهربانی
خبری وکی
قابل فهم نیستم
بفرمایید سب. شنونده عزیز تماستان با استدیو ما وصل است صحبت کنین لطفا.
متاسفانه مشکلی در لطفا تلفن که خیر بل اوریدون که تبا نوبت ورکو
بفرمایید سب رادیو آزادی است. بفرمایید شنونده عزیز تماستان با استدیو ما وصل است صحبت کنین لطفا.
خیر که تاسو خبری نکوی بل نو اوریدون که تبا نوبت ورکو خبری وکی یو تجر
مهربانی سب بفرمایید سب.
متیولا عبدل نورستان څخه لیکلی وای دلته په نورستان کې نه دولتي پوهنتون شته نه خصوصي. البته داسې به هم نه یو څه خو به وي یو دولتي پوهنتون رښتیا وای نشته لیکن ښوونځي شته. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکلی وای شخصي مؤسسې درسونه سم دي خو درغلي پکې شته یو لایق محصل ته خپل حق کله ناکله نه رسیږي. بل اوریدونکو مسلم خان له کندهار لیکلی و په افغانستان کې خصوصي تعلیمي مرکزونه چې تر ډیره د خلکو مشکلات حل کړي دي، باید جدي څارنه وشي او وخت په وخت تعقیب شي چې د بل دود او کلتور مروج نکړي. یو بلګه په کندهار کې د یو مرکز یادونه کړی دی چې زینوم ناخلم د مثال ورکړی دی، ویل دي چې د ګاونډي هیواد پاکستان نصاب چلوي.
بله، یک شنونده دیگر ما محمد عثمان مرادی از ولسوالی زاره ولایت بلخ نوشته کرده که در ولسوالیشان مکتب خصوصی اصلا نیست و فقط یک مکتب گفتن وجود داره که مردم با دادن پول رشوت درسهای خود را پیش میبرند. حالا یک شنونده از ولایت تخار داریم، بفرمایید سیب رادیو آزادی است. مهربانی کنین سیب. شنونده عزیز اگر صدای ما را میشنوین صحبت کنین لطفا. نمیدانم چیز مشکل است سارون صاحب در خط تلفن
نه نمده سیمالی میشید در تو موریدون کرده چی آواز نورو
مهربانی کنین سب مهربانی کنین صحبت کنین بفرماین سب
صدای مرا داریم آقای نایمی؟
بله بله صدای شما را داریم سب، کمه زودتر صحبت کنین وقت نشر خبرها میرسه، بفرماین سب.
سلامت باشین، قاری عبدالحمید ارزاده از ولایت تخار ولسوالی شکمی گرفتم سر خدمت شما. سلام صبحتان بخیر باشه آقای رضوان، همکارای محترمتان و سلام سید.
تشکر سر.
خدمت شما هست که در قدم اول ما باید خود اطلاع بکنیم. خب ما در نسبت به مکاتب دولتی مکاتب خصوصی را ترجیح میدیم، چرا که هم شما سیده صدر دستاتی که ما یک تحصیل هم نکرده، اگر با ایمان یک شهرمند عادی افغانستان میخوام نظر خود را بگویم، انسان باید همه چیزی را که یک لقمانو یا نکرد یک کسی را قلبی هم را میدانه. خب این روز تا رئیس ما با کشورهای اروپایی رسیم، ما یک دربادر با مشکلات گرفتار هستیم به خاطر از اینکه در افغانستان لقمانان داریم که خودمان بخوریم، متاسفانه همه لقمانان را میخوریم پس بالا از این انتقاد میکنیم. اگر خداوند چیزی را به ما شما داد که یعنی دولت بر ما شما اول خدا دوم به دولت برابر کرد، اگر شکر نعمت ما را از این همون نعمت ها را بکشیم انشاءالله و رحمان به قسم دیگه کشورها ما پیشرفت میکنیم. همین کشورهایی که در حالت فعلی پیشرفت کردن به این معنی نیست کلی از جامعه مثلا همین قسمی که مردم افغانستان ما میکنند قسم یکی باید بر یک سال یا یک روز پیشرفت کرده باشه و اینا مشکلات خود حل کرده باشه.